پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت غرمه 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامي مودا یو ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. د روان خبرونه د هم نیمای د نور بست ونیزي خبرونه تزنګړې شوې ده. و باور چې د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر زنګړی استازي زمیر کابلوف وروستي سرګندونه رد کړې دي. یو شمیر نور کورنی او بهرنی مسائل هم درو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ تازه خبرونه له سالم محمد سالین اورو.
اجرائیه رئیس عبدالله پر وروستیو تحولاتو نن وینا کوي. دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت ولس مخالف وسلوال وژل سوي. د پاکستان په جنوب کې پولیس وایي د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي هغه وخت وژل سول چې موټر یې له دوو بسونو سره ټکر وکړ. د اجرائیه ریاست ویاند وایي په پام کې د اجرائیه رئیس عبدالله پر وروستیو تحولاتو او د مسایلو د توضیح لپاره نن وینا وکړي. مجیب رحمان رحیمی نن پرون ماښام په فیسبوک کې په دې اړه لیکلي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی پر خپل فیسبوک لیکلي چې د دفاع له پخواني وزیر بسم الله محمدی او د جمعیت ګوند د رهبری هیئت له نورو غړو سره یو ځای د بلخ له والي عطا محمد نور سره د خبرو لپاره بلخ ولایت ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د بلخ والي عطا محمد نور ویلي وه چې د خپل استعفا په اړه د جمهوري ریاست پریکړه نه مني. هغه پرون په خپله وینا کې اجرائیه رئیس عبدالله د لستونی مار وباله. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت ولس مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 46 ساعتونو کې د دغو تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې وطن نور وسلوال ټپیان او 4 مشکوک کسان نیول سوي دي. د اعلامیه په حواله په وژل سوو وسلوالو کې د داعش ډلې 15 تنه غړي هم شامل دي. ویل سوي چې دغه پوځي عملیات په ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، کندهار، اروزګان، فاریاب، بلخ او هلمند ولایتونو کې سوي دي. په هلمند ولایت کې د ماین چاودنې و ملکیان وژلي او درې تنه نور شپیان کړي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې پېښه نن تر غرمې مخکې د مرجې ولسوالۍ تریخ ناور سیمې ته نږدې سوې ده. د والي ویان ویل چې ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای سوی و. ویل کېږي په وژل سوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د پاکستان په جنوب کې پولیس وایي د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي هغه وخت وژل سول چې موټر یې له دوو بسونو سره ټکر وکړ. پېښه د سند پر لویه لار سوې ده. په جمشورو ښار کې د پولیسو ویان نثار احمد نن وویل چې په کوچني مسافر وړونکي موټر کې ټول سپاره کسان مړه سوي دي. د ویل چې په لسو مړو کې 4 ښځې او 15 ماشومان شامل دي. د پولیسو ویان وویل د دوو مسافر وړونکو بس موټرو چلوونکي د پېښې له ځایه تښتېدلي او پولیس یې د نیولو هڅه کوي. چارواکي وایي په پېښه کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان سوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک دی او د مړو شمېر شایي تر دې زیات سي. په زرګونو اسرائیلیان پرون په تل ابیب کې لارو کوڅو ته راووتل او په یوه لاریون کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه وکړه. مظاهرچیانو پر نتنیاهو تور پورې کړ چې په اداري فساد کې ښکېل دی. اعتراض کوونکو له ځانه سره ځینې شعارونه لېږدول چې پرې لیکل سوي وه صدر اعظم نتنیاهو مجرم او د هغه د حکومت چارواکي فاسد دي. په بیت المقدس کې هم سلګونو کسانو د نتنیاهو د پخواني شي اړخي همکار پخواني دفاع وزیر موشه یالون په مشرۍ د سوي فساد او اختلاس پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرې یوه تنظیمونکي یوازې هندل وویل په بیت المقدس کې اعتراض د قانون د حاکمیت د ملاتړ لپاره رابلل سوی و. د اسرائیل صدر اعظم بیا پر ځان د اداري فساد تورونه ردوي، خو نوموړي پولیس تورن کړی چې د تحقیقاتو د پروسې په پلمه له واک څخه د ده د لرې کولو هڅه کوي. د اسرائیل صدر اعظم تر اوسه پورې وواري د ممکنه بډې اخیستو، درغلي او اعتماد ماتولو په دوسیو کې پوښتل سوی دی. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا د تازه بندیزونو په وړاندې عکس العمل ښوولی او هغه د جګړې عمل بللی دی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن ویل موږ په بشپړه توګه دغه بندیزونه ردوو، دا زموږ د جمهوریت له ملي حاکمیت سرغړونه او د جګړې عمل دی. شمالي کوریا وایي د ملګرو ملتونو لخوا پر دغه هیواد تازه بندیزونه به د کوریا په ټاپو وزمه او ټوله سیمه کې سوله او ثبات له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې پر ورځ پر شمالي کوریا د دې هیواد لخوا د تیرې میاشتې د بالستیک توغندي د ازمایلو له امله نوي بندیزونه ولګول. شمالي کوریا وایي تجربه سوی توغندی د امریکا تر خاورې پورې رسیدل. کیدلای سي. شمالي کوریا خبرداري ورکړي چې خپل اټومي قوت به نور هم زیات کړي څو د پونګیانګ په وینا د امریکا لخوا له ګواښونو او دښمنۍ د ډک عمل مخه ونیسي. او د کاتالونیا د بیلتون غوښتونکو رهبر کارلس پوچ دیمون د هسپانیا له حکومت غوښتنه وکړه د ته اجازه ورکړي چې د کاتالونیا د پارلمان د پرانیستنې لپاره هسپانیا ته ستون سي او د سیمې مشري بیا په لاس کې واخلي. پوچ دیمون له رویټرز اژانس سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي، زه غواړم څومره ژر چې ممکنه وي کاتالونیا ته ستون سم، غواړم همدا اوس ستون سم، دا به هسپانیا ته ښه خبر وي. هغه له دغه هیواد تر وتلو مخکې تر اکتوبر میاشتې پورې د کاتالونیا رهبر و. د اسپانیا حکومت غواړي پوچ دیمون د کاتالونیا د خپلواکۍ په اړه په یوه رابلل سوې غیر قانوني تور پوښتنه کې د ده د رول او د کاتالان خپلواک جمهوریت د اعلان په تړه ونیسي. پوچ دیمون دا مهال په بلجیم کې په خپله خوښه د جلاوطنۍ شپې ورځې سبا کوي. د بیلتون غوښتونکو ګوندونو د تېرې پنجشنبې په ورځ په محلي انتخاباتو کې د پارلمان زیاتې څوکۍ وګټلې.
یو وار بیا هر کله درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او رئیس سالم محمد صالح او چې د سیمي افغانستان او نړۍ خبرونه یو وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې رد کړې او هغه یې د نوموړي شخصي نظر وباله.
د دای جنګیالي په سلګونو دي، په زرګونو نه دي. دا چې څه زمیر کابلوف ویلي دي، دا د هغه خپلې خبرې دي.
د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیر وو. په همدې اړه له یو پوځي کارپوه محمد اګل مجاهد سره هم غږېدلی یو.
دا خبره چې کابلوف کړې ده، زه دا نه تاییدوم. قطعا په افغانستان کې تر لږه دایشان نه دي موجود.
په هلمند کې چاودنې لسو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. د کندوز تخار د لوی لارې امنیتي حالات مو خبره وو. په بهرنیو مسایلو کې به واورئ چې د روسي اپوزیسیون نن د آزادو انتخاباتو د ورځې په نوم پراخه لاریونونه پلان کړي دي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ. او د هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان دفاع وزارت په دې هیواد کې د داعش جنگیالیو د پراخه حضور پاړه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ سرګندونې رد کړې او هغه یې د نوموړي شخصي نظر وباله. خغلی کابلوف تازه ویلي، په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داعش جنگیالي فعال دي. د دوی شمیر مخ په ډیریدو دی چې دې کار روسیا اندېښمنه کړې ده. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي د روسیې اندېښنې ته په کتو ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه د دا داعش په لمنځوړلو کې له یو بل سره هر هډخیزه همکاري وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه او روسیا ټول په دې پوهیږي چې داعش ډله په افغانستان کې سخت ځپل سوي او اوس یې شمیر له زرګونو سلګونو ته راښکته سوی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یک بې پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې د زمیر کابلوب د سرګندونې رد کړې چې ویلی وو په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داعش جنگیالي فعالیت لري.
د داعش جنگیالي په سلګونو دي، په زرګونو نه دي. کچېرې د اولې ورځې نه د داعش د ظهور نه تر اوسه پر حساب کې نو ممکن تعداد به همدغه شپږ وزره کسان و، خو د هغې جملې نه هغوی په زرګونو کسان ووژل شو، ټپي شو یا ونیول شو. نو اوس یې سلګونو ته راښکته شوی دی. دا چې څه زمیر کابلوف ویلي دي، دا د هغه خپلې خبرې دي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف له ریانویستي خبري اژانس سره په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داعش جنگیالي فعال دي. په سوریه او عراق کې مات شوي داعش جنگیالي افغانستان ته تښتېدلي او له تاجکستان او ترکمنستان سره په پوله ځای پر ځای سوي چې دې کار روسیا اندېښمنه کړې ده. ښاغلي کابلوف ویلي، په افغانستان کې د داعش جنگیالیو مرکزونه د مرکزي آسیا او د روسیې د جنوبي سیمو لپاره ستر ګواښ دی، خو د افغانستان دفاع وزارت دغه خبره نه مني او وایي د سوریې او عراق په څېر داعش جنگیالیو ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه نه ده مسایده او نه یې هم افغانان مني. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي وای روسیا د خپلواک هیواد په توګه د حق لري چې د خپل امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د دغه کمیسون غړی وګمې ساپی ازادي رادیو سره په خبرو کې د روسي اندېښنو ته په کتو ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه باید د عیش په لمنځوړلو کې له یو بل سره هر اړخیزه همکاري وکړي.
شریکه باندې د مخالفینو د منځوړلو په اړه د د مخدره موادو لویه مافیا ده کولی شي په مشترکه توګه باندې د افغانستان د حکومت سره په یو تفاهم یا سیاسي تفاهم باندې ډیپلوماتیکو اړیکو باندې کولی شي خپلې اړیکې ټینګې.
زمیر کابلوف دا هم ویلي چې له ناټو نه یې د هغو هلیکوپټرو په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی چې د نوموړي په خبره په افغانستان کې د داعش جنګیالیو ته وسلې لیږدوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي تر اوسه هیچا د دغو ادعاو په اړه اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. ښاغلي وزیر زیاته کړه روسیا فزانه د عکس او ویډیو اخیستلو پر مختللې سپوږمکۍ لري او کولای سي د دغو ادعاو د ثابتولو په تړاو اسناد راټول او په دې توګه د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
درنو دوستانو زمو غاګله ازادي رادیو اوري د رحمت الله افغان پر راپور کې مو د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ورستي او سرګندونو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت خبرګون اوریده. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدی موضوع پاړه د پوزي چارو لکارپو محمد اګل مجاهد سره مرګه کړي او په سر کې خغله مجاهد په ډېړه غږیږي چې په افغانستان کې د داعش لوري موجوده غواخونه سمره جديدي
مدا خبره کابلوف کړي دا زه دا نه تاییدوم قطعا په افغانستان کې تر لږ را داعشان نه دي موجود مګر داعش تا د کې شک هم نشته. د افغانستان حکومت هم تلاش کوي دوی سره مبارزه کې بوختي بهتره را ده ما د نظامی په صفات او د افغان په صفات پیشنهاد روسي ته هم داده چې روسي همکاري وکړي د افغانستان حکومت سره که واړی چې واقعا داعش منځنۍ اسیا ته لاسرسی پیدا نه کړي دوی ته سرخوږی جوړ نه کړي او په افغانستان کې وځپل سي نو بهتره ده چې د امریکایانو سره هم نظر سي امریکایان روسان د نړۍ نور قوي هیوادونه لکه چینایان لکه ایران دا په ګډه هند همکاري وکړي د افغانستان د حکومت سره د داعش په ځپلو کې.
مجاهد صاحب یو بل موضوع چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ورته اشاره کړې چې ګواکې داعش په عراق او سوریه کې چې دوی ماته خوړلې ده نو ځواکونه یې افغانستان ته راغلي او د ده په خبره د تاجکستان او ترکمنستان پولو ته څیرم هلته ځای پر ځای شوي دي. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
په دې کې شک نشته داعشان غواړي منځنۍ اسیا ته لاسرسی پیدا کړي لکه د ترکمنستان تاجکستان ازبکستان هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي. دوی هلته هم یو تعداد کسان استخدام کړي دي د داعشانو د مخکنه نفوس لري چې هغه په افغانستان کې دي لکه د ازبکستان مخالفین چې دي د ترکمنستان مخالفین او د تاجکستان مخالفین دا د داعش په لیکو کې کم او ډېر شته ولی په دغه پیمانه نه دي چې روسان تشویش لري مګر د تشویش وړ خبره ده آینده که کومک ونیسي د افغانستان حکومت او متحدین
بله مجاهد صاحب بخیر همدغه موضوع تر اتلم چې د روسي ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د امدار از اندېښنه خودلې چې داعش په افغانستان کې د مرکزونو د جوړولو په لټه کې دي او دغه مرکزونه کچیرته جوړیږي نو دا به د منځنۍ اسیا او په مشخصاتو کې روسي د امنیت لپاره لوی ګواښ وي. نو پوښتنه مې دا کوله چې افغان حکومت ته څه کول پکار دي ځکه کچیرته روسان فکر کوي چې دغه تهدید ورسره بل زیاتیږي نو تبن چې دوی بم د خپل د امنیت لپاره اقدامات لري نو افغان حکومت څه کول پکار دي؟
د ما پیشنهاد د افغانستان حکومت هم دا دی چې د بین المللي ټولنې د منطقې هیوادونه په شمول د روسیې د دوی همکاري جلب کړي دوی خلا دیګري وکړي د افغانستان سفیران چې په کومو ممالکو کې دي دوی دغه میډیا سره قوي میډیا سره اړیکې ټینګې کړي او د خلکو دغه هیواد میډیا د طریقه خلکو ته آگاهي ورکړي د داعش اضرار ورته ووایي او د نورو دنیا نه همکاري را جلب کړي خپل حکومت هم کم اقدامات کړي دي او بیا هم د تشدد ورکړي.
د پوزي چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې زموږ له همکار محمد حدیث پردیس سره مرکه کوله.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایز موضوع
د روسي سیاسي اپوزيشن نن د آزادو انتخاباتو د ورځې په نوم په مسکو او د روسي په نورو خارونو کې لاریونونه پلان کړی دي. دغه لاریونونه د محکمې له فیصلې سره سره چې په لاریونونو یې بندیز لګولې تر سره کیږي. د موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی دی او همدا اوس سره د پراګ له سټډیو پر لیکل دي. نوري صاحب، تا ته هرکلی او خراغلاست وایو. دا موضوع تاسو تعقیب کړی دی، معلومات څه دي چې دغه لاریونونه د چا لخوا رابلل شوي؟
بله اکرام صاحب، د روسیې د سیاسي اپوزیسیون د مخکښ څېرې الکساندر ناوالنی ملاتړو او د فساد ضد فعالانو دغه لاریونونه چې په موسکو او د روسیې په نورو ښارونو کې نن په پام کې نیول شوي دي تنظیم شوي دي. د دغو لاریونونو اصلي تنظیموونکی د روسیې په پارلمان یا دوما کې د موسکو استازی ایلیا یاشین چې د اپوزیسیون د پخواني مشر بوریس نیمتسف متحد دی. دغه لاریونونه د هغو پراخو مظاهرو د کلیزې په مهال ترسره کیږي چې په 2018 میلادي کال کې د دوما د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې چې هغه له درغلي ډکو بلل شول راپورته شوي دي. هغه همداراز داسې مهال ترسره کیږي چې د راتلونکي مارچ په میاشت کې د ولسمشرۍ لپاره انتخابات ترسره کیږي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي چې بیا د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندیدوي. نننیو لاریونونو ته تنظیمونکو د آزادو انتخاباتو د ورځې نوم ورکړی دی. په موسکو کې دغه لاریونونه له دې سره سره چې محکمې پرې بندیز لګولی ترسره کیږي، خو د هغه تنظیمونکی یاشین وایي چې دی د دوما غړی دی او د لاریون لپاره اجازې ته اړتیا نه لري. د هغه په وینا وکیلان په ښار کې د جشنونو او محافلو د ترسره کولو لپاره اجازې ته اړ نه دي. بل اکرام صاحب،
دا کوم نوم چې تاسو واخیسته الکساندر ناوالنی چې د اپوزیسیون مخکښ سیره هم د په تیر دسمبر کې اعلان کړو چې غواړي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید شي، ځان ورته کاندید کی، په دغه لاریون کې برخه لري.
الکسی ناوالنی چې په خپل یو څلوېښت کلن دی او په تیره دسمبر میاشت کې لکه څنګه چې تاسو مو اعلان کړی و چې غواړي د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي، د نننیو لاریونونو ملاتړ کړی دی. هغه په خپل ویب بلاک کې لیکلي چې د دسمبر 24 به یوه ډېره ښه ورځ وي، او په دې سره به موږ د 2018 کال د دسمبر 24 ورځ په یاد ولرو. ناوالنی دغه راز په موسکو کې د 2018 کال د پراخو مظاهرو عکسونه هم په خپل ویبپاڼه کې ایښي دي. دغه مظاهرې د 2012 کال د مې په شپږمه هغه مهال وځپل شوې چې پوتین د درېمې دورې لپاره بیا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د ځپنې په دغو عملیاتو کې په سلګونو مظاهره کوونکي په موسکو کې ونیول شول. بلې کرام صاحب،
ډیره زیاته مننه. نوري صاحب، کور مو ودان ژوندۍ اوسئ. درنو دوستانو، اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې مرزي احمدزی چمتو کړي.
په فراه ولایت کې لس د ممیزو معیاري خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وین لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ممیز خونې دیات وزارت په مالی ملاتړ د څه باندې 500 میلیونو افغانۍ په ارزښت جوړې شوې دي. نوموړی وایي چې دغه د ممیزو خونې لس متره اوږدوالی او 500 متر بار لري. ښاغلی راشد وایي چې دغه خونې او یا سلنه د انګورو له ځای کېدو نه مخنیوی کوي. په دغو خونو کې په څه باندې 12 ورځو کې انګور په ممیزو بدلیږي. له ګاونډي هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف په دې وروستیو کې په بلخ کې د ترکمنستان او ازبکستان هیوادونو دوه لوی سوداګریز مرکزونه جوړ شوي دي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیر احمد سپایي زاده د دغو سرګندونو ترڅنګ ازادي راډیو ته ویل په دغو سوداګریزو مرکزونو کې د نوموړو هیوادونو بیلابیل تولیدي توکي خرڅلو ته ایښودل شوي دي. نوموړی وایي د بلخ سوداګر او متشبثین هم غواړي چې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف په یادو هیوادونو کې دغه شان مرکزونه جوړ کړي. ښاغلی سپایي زاده وایي په دې سره د افغانستان او بیلابیلو ګاونډي هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پراختیا مومي او هم په بهرنیو بازارونو کې افغاني تولیداتو ته ښه بازار موندنه کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1250 افغانۍ، د بوري په 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریځې او درنی منای بوجۍ 1950 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1300 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1 سلويخت او 1 لیتر ډیزل په 9 سلويخت افغانۍ پلورل کیږي. او هم دراز په شزاده سره کې د سین بهرنی اثر سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 20 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 29 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 سلويخت پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ.
درنو دوستانو، زمو غغله ازادي راډیو او مرزي احمد زئی چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. اوس هم یو ولایتي مسله، فرا ولایت د دریم پرلپسې کال لپاره 13 ورځ بیا یو ډل قطري عربان ورغلي. په دغه ولایت کې ځینې مدني فعالان په دې اړه اندېښنه لري، وایي چې دغه عربان د نایاب الوتونکو په ښکار لاس پورې کوي. د فرا ولایتي چارواکي بیا وایي چې دغه قطري عربانو په فرا کې رغنیزي پروژې عملي کړي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه ولایت هوایي ډګر هم د دغه قطريانو لخوا ورغول شي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
یو شل کسیزه ډله قطري عربان تېر ورځ فرا ولایت ته راورسېدل. د دغو عربو راتلو فرا ولایت مدني فعالان اندېښمن کړي دي او وایي باید دولت د دوی مخه ونیسي تر څو په ښکار لاس پورې نه کړي. د فرا ولایت یو مدني فعال نقیب الله نیکمل په خبرو کې وویل چې دغو قطري عربو راتګ فرا ولایت ته باید خلکو ته واضح شي. دغه په خبره د بارانان راتګ فرا ولایت ته او هغه هم د ښکار لپاره د پوښتنې وړ دی. حکومت باید په دې اړه ولس ته پوره معلومات ورکړي چې دا عرب څه کوي او د څه لپاره فرا ولایت ته راغلي دي.
مدني فعالینو دپاره لوی اندېښنه ده، لوی تشویش دی، او باید حکومت خپل معلومات په دغه برخه کې یا خپلې لاسته راوړنې چې دا څه کوي، د څه لپاره راغلي، د دوی سره شریکي ولې د دوی هر ډول د بیا رغونې مثبت کار د فرا د ولس دخوا څخه د فرا د مالي حکومت او د افغانستان د ولس دخوا د تایید وړ دی.
په همدې حال کې د فرا ولایت ولایتي چارواکي بیا وایي چې دغه عربان فرا ولایت ته د ښکار لپاره نه دي راغلي، بلکې دلته ځینې رغنیزې پروژې افتتاح کوي. د فرا ولایت د والي ویان ناصر مهری په خبرو کې وویل چې دغه عرب نه ده چې ښکار نه کوي، بلکې د ځینې نایاب الوتونکو د نسل د روزلو لپاره هم کار کوي. مهری وایي چې دغه عرب په فرا کې ځینې رغنیزې پروژې هم خپل په لګښت پلي کړي دي.
فرا ولایت کې داسې پرندگان کوم داسې نایابه کوم شی نسته چې دوی ښکار وکړي. د دې تر څنګ تېر کال کې هم دوی ځینې نایاب پرندگان لکه شاهین، باز او سی سی ام داشان نور پرندگان د نور هیوادونو څخه راوړي ودلته، او دا نه دلته آزاد کړی چې دوی نسل زیاتره سي او دلته به تر رشد کوي. یعنی دا اقلیم د فرا دی پرندگانو ته ډیر مناسب و چې دوی دلته راوړي و آزاد کړي.
لبل خو دا قطري عرب مشر شیخ علي ابن عبد الله رسنی سره په خبرو کې وایي چې دلته راغلي تر څو د افغانستان په بیارغونه کې برخه واخلي. دا په خبره افغانستان د دوی دوست او ورور هیواد دی او دلته به ډېر رغنیزي پروژې عملي کوي. افغانستان زموږ ورور هیواد دی او موږ به دلته مسجدونه، ښوونځي، روغتونونه، کرهنې او مالداري او نور رغنیزو پروژو لپاره د افغانانو سره مرسته وکړو، او زموږ د راتلو موخه دلته هم دغه کارونه دي. فرا ولایت د درې کاله په پرله پسې توګه د ژمي په موسم کې قطري عربان راځي او خلک وایي چې د ځینو نایابو الوتونکو ښکار هم کوي. دغه عربانو تر اوسه په فرا ولایت کې څو جوماتونه او همداشان د خورما د ونو د روزلو یو فارم هم جوړ کړی دی.
اوس هم له فرا څخه د کندوز پر خوا ورځو. د کندوز تخار د لویو لارې مسافرین او موټر چلوونکي وایي په دې لاره د مخالفینو له ویرې په ډاډه زړه سفر نشي کولی. دوی ویلي چې په دې لویه لاره جدي امنیتي ګواښونه موجود دي، خو د کندوز امنیتي چارواکي ورته پاملرنه نه کوي. نور حال له سیمې اجمل آریان راکوي.
د کندوز تخار پر لویه لارې د تګ راتګ پر مهال هیڅ څوک د خوندیتوب احساس نه کوي. هغه شمیر خلک او موټر چلوونکي چې د کندز تخار پر لوی لارې هر ورځ تګ راتګ کوي وایي چې د دغې لارې په اوږدو کې څو ځایه وخت ناوخت وسلوال مخالفان سړک ته راوځي، موټرونه تلاشي کوي او خپلو اهدافو پسې ګرځي. او سربیره له دې بیا د خان آباد ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې غیر مسؤول وسلوال هم د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي، ځکه پر وسلوالو غلاو سړی تښتونې او د خلکو پر ځورونې لاس پورې کوي. ګل نبی او خان محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د کندوز تخار په لویه لاره کې وسلوال مخالفین هر ورځ چک پوینټونه نیسي، او هغه کسان چې د دوی د هدف لاندې هغه کسان موټر راکوزوي او ځان سره وي، دغه عمل واقعا ګواښونکی ده د کندوز اوسیدونکو او هغه کسانو لپاره چې په دې لاره تګ راتګ کوي.
د کندوز تخار لاره کې نامسوله خلک ډېر وځي او د خلکو د لارې مخه نیسي، خلک ډېر ځورۍ یا زیات کوي خلکو ته. نو موږ دولت نه دا غواړو چې د خلکو مخنیوي وسی
د هغوی د خبرو پر بنسټ چې وسلوال مخالفان ډیری وخت د دغې لارې په اوږدو کې د خوجه پسې سرکینه او باغمري او جرګزر په سیمو کې سړک ته راوځي ځکه په دغو سیمو کې امنیتي پوستې له یو بل څخه ډیر واټن لري. صدر الدین او نورالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډاډمن خو نسی کولی دا د بغلان لاره هم داسې ده مشکل سره مخ ده شیرخان بندر هم مشکل سره چیک پوینټ لري او د خان آباد لاره خو مره ورځ ده نو دا شی واقعیت ده ما خپل په سترګو لیدلی دغه ښار کې هم کوو چې راننوتلي وو خلک به یې میټر کول
چیک پوینټونه د طالبانو ډېر د ښار په سیمو کې نږدې دي او خلکو په هماغه توګه چې وخته چې آزاد گزار کو هغه آزاد گزار وس نسی کولای چې تخر تولر شي نسی کولای چې امام صاحب تولر شي نسی کولای چې علی آباد تولر شي ول چې دوی د طالبانو تهدید څخه ډیر سخت ایریږي.
دغه خلک د کندز امنیتي قانونو لو چارواکو څخه غواړي چې پر دغه لارې خپل امنیتي گزمې پایل کړي همدارنګ په نامنو سیمو کې نوې امنیتي پوسټې جوړې کړي څو خلک پر دغه لارې پرته له کومې ویرې سفر وکړي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو تاجمل تورمان کړتلی کتنه کړی چې په ګډه او
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د پرونیو څرګندونو پاړه یو شمیر لیکنه چاپ کړی دي. مسیر خپلواکی ورسپانې په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي د حکومت او عطا محمد نور لانجا لا هم روانه ده او د غلانجو خلک اندېښمن کړي دي. ورسپانه لیکي تازه عطا محمد نور د ولسمشر او اجرایی رئیس پر ضد توندې خبرې کړي ویلي چې د بلخ د والی په توګه به خپل کار ته دوام ورکړي خو که جمعیت اسلامي ګوند کومه بله پرېکړه وکړي و به یې مني. په سرمقاله کې راغلي داسې ښکاري چې دواړه لوري په خپلو خبرو کې جدي دي. آرک په خپله پرېکړه ټینګار کوي او جمعیت په خپل دریس. د ورځپاڼې په باور عام ولس د حکومت د دغه کار ملاتړ کوي او پریکړه قانوني ګڼي خو ګڼ سیاسیون او د عطا محمد نور ملګری بیا د دغه کار مخالف دي. سرمقاله لیکونکي لیکي خو اوس له ټولو سره همدای و پوښتنه ده چې د دې لانجې آخر به څه شي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د بلخ د پخوانی والی د پرونیو څرګندونو ځینې مهمې برخې راخیستې دي. دنیا لیکي ښاغلي نور تازه دا ویلي چې د ملي وحدت د حکومت مشران له جهادي رهبرانو او افغان سیاسیونو سره د خپلو شخصي حسابونو په تصفیه کولو بوخت دي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې ښاغلي نور ویلي ولسمشر او اجرایی رئیس د نړیوالې ټولنې له حضور نه سوء استفاده کوي په مطلب کې راغلي چې د بلخ پخوانی والی سپیدار ماڼۍ د ده په ګوښه کولو او د جمعیت ګوند په څنډې ته کولو کې 80% تورنه بللې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا موضوع ته په تړاو په خپله سرمقاله کې لیکي افغان حکومت باید داسې افراد او اشخاص پر دولتي او حکومتي دندو وګماري چې په خپلو ورسپارل شویو دندو او چارو کې له پوره پوهې درایت مدیریت وړتیا مهارت او تجربې برخمن وي نه دا چې د خلکو په وینو یې لاسونه سره وي او نه هم داسې کسان چې په خوای په آسمان کې ستوری او پر ځمکه سیوری نه درلود او اوس په هیواد کې دننه او بهر د لوړو لوړو ودانیو لویو او وړو خارګوټو او شتمنیو خاوندان دي. سرمقاله لیکونکي لیکي وړاندیز زره چې نور ته د عبرت په هدف د بلخ د پخوانی او خپل سری والی عطا محمد نور په څیر د دولتي کارکوونکو د تقرر تبدیلی او تقاوت په اړه له اساسي قانون نه له سرغړوونکو سره د قانون له مخې سخت چلند وشي.
اجمل تورمانو چې د کابل د نن چاپ ورسپانو ته کتنه کوله وایا په هدی چې یو شمیر ناروغي او دغه کسانو لپاره نوی ځانګړي بوټونه جوړ شي تر څو دوی پرې د تک پر محل ترې ګټه واخلي کنه په هدی د اسمت سروان په دې ریپورت کې اوري
د پارکنسن یا ریش په ناروغیو د اخته کسانو لپاره ځانګړي بوټونه جوړ شول. دا بوټونه په دې ناروغۍ د اخته کسانو لپاره پر لار تک آسانه وي. د ریش د ناروغۍ په یو ډول کې چې ګیټ فریز نومیږي ناروغ موقتا د ګرځېدو په محل کنټرول له لاسه ورکوي. دا حالت خطرناک دی ځکه چې د ګرځېدو په وخت ناروغ د مخې خواته بې کنټروله کیږي او ځان نشي تکیه کولی. پا په داسې حالت کې که ناروغ مځکه تشخیص کړي، یعنی لوړې ژورې درک کړی شي، په لاره تګ ورته اسانیږي. د هالند د ټوینټ پوهنتون او د رادبورد پوهنتون د طبي مرکز ساینس پوهانو د لیزر په وسیله داسې بوټونه جوړ کړي چې د پارکنسن یا رشد ناروغ ته د لارې زیږوالی او لوړه ژوره د تشخیص وړ ګرځوي. هر بوټ چې پرمځکه لګیږي پرمځکه سور رنګه رڼا خپروي او په دې توګه د بوټونو خاوند په اسانه او ډاډه زړه ګامونه اخلي. تر اوسه پورې دا بوټونه د ریش په 19 ناروغانو ازمویل شوي او نتیجه یې شوه. دوی وایي چې دا بوټونه له ناروغانو سره په ګرځېدو کې په سلو کې شپږ څلوېښت مرسته کوي. ساینس پوهان وایي چې دوی به په راتلونکي وخت کې د دغو بوټونو کیفیت نور هم ښه کړی شي.
درنو دوستانو، د وخت د کمښت لامل مو د هلمند راپور نشر ته ونه شو سپارلی. پر راتلونکو خبرونو کې به په دې اړه بشپړ جزئیات تاسو ته نشر کوو. وخت په افغانستان کې د ورځې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. وروسته د نور بس تهونی خبرونه اوري چې حدیث پر دې سي کوربه ده. له ازادي رادیو سره پات شي.
د اجرایه ریاست ویاندوی په پام کې د اجرایه رئیس عبدالله پر وروستیو تحولاتو او د مسایلو د توضیح لپاره نن وینا وکړي. دا په اصل کې د چې د بلخ ولی عطا محمد نور پرون اجرایه رئیس عبدالله د لستونی مار وباله. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت ولس مخالف وسلوال وژل سوي. په هلمند کې د ماین چاودنې و ملکیان وژلي او درې چپیان کړي دي. د هلمند د ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې پېښه نن سهار د مرجی ولسوالی په تاریخ ناور سیمه کې سوې ده. د پاکستان په جنوب کې پولیس وایي د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي هغه وخت وژل سول چې موټر یې له دوو بسونو سره ټکر وکړ. پېښه د سند پر لویه لار سوې ده. په زرګونو اسرائیلیان پرون په تل ابیب کې لارو او کوڅو ته راووتل او په یوه لاریون کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه وکړه. د ظاهره چانو پر نتنیاهو تور پورې کړ چې په اداري فساد کې ښکېل دی. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا د تازه بندیزونو پر وړاندې سخت عکس العمل ښوولی او هغه یې د جګړې عمل بللی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ پر شمالي کوریا د دې هیواد لخوا د بالستیک توغندي د ازموینې له کبله تازه بندیزونه ولګول او د کاتالونیا د بیلتون غوښتونکو رهبر کارلس پوچ دیمون د هسپانیا له حکومت غوښتنه وکړه د ته اجازه ورکړي چې د کاتالونیا د پارلمان د پرانستنې لپاره هسپانیا ته ستون سي او بیا د سیمې مشري واخلي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراخلی خبرونه درته بیا هم ز محمد حدیث پرتیس د نیم ساعت په مخه درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه نننی موضوع مداده چې په افغانستان کې خزینه مدافع وکیلان له کوم ستونزو سره مخ دي. یو مدافع وکیل ته مو هم بلنه ورکړې و چې باید خبر ونی تراغلی وای. خو فکر کوم په ترافیکی ازدحام کې زیات دی او بند نه پاتې شوی. په هر حال کوشش کوو که خبرونه تراور رسیږي او که مو کړی شو په ټلیفون به راوخلو په همدې مسلې ورسره غږیږو. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې د همدې موضوع په اړه چې را سره خپل نظر شریک کړئ او که کوم مشخص پوښتنې هم لري را سره مطرح کړئ. د ټلیفون شمارې دي 0995 30 40 0825 225. د ټلیفون شمیرې بیا تکراروم 0995 30 40 0825 225. تاسو هم کولای شئ چې لمونږ سره تماس ونیسئ او د همدې موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړئ. په افغانستان کې ډیری مېرمنې چې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي عمده دلایل دا بلل کیږي چې ګواکې د سواد د کمې کچې له کبله اکثره مېرمنې مدافع وکیلانو ته او په اسانۍ لاسرسي نشي پیدا کولای یا نه پوهیږي چې څنګه دوی ته لاسرسي عمومي په همدې مسله غږیږو. او زموږ د خپرونې نننۍ میلمه هم را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوې ده، مدني فعال همداراز د مدافع وکیل او مدني فعال خالد امیری را سره ټلیفون په لیکه وصل شوې. امیری صاحب سلام، ستړي مشي. پښتنه مې دا مطرح کوله چې ستاسو له نظره په افغانستان کې خزینه مدافع وکیلان چې تاسو هم مدافع وکیل یاستی له څومره ستونزو سره مخامخ دي؟
علیکم سلام جهام، د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم پردیس داسې یو ښځه د خپل د آواز اوچتولو لپاره یا د خپل د حق د ترلاسه کولو لپاره د کومو ستونزو سره لاسته ګرېوان دی. یو خو دا چې هغه ته کله چې یو جرم کېږي یا کله چې یو پېښه کېږي، په اوله مرحله کې دا یعنی خبره نه اوسېږي چې کله چې یو جرم کېږي نو مظلوم ته به د وکیل د نیو حق ورکوي، او دا به ورته وایي چې ته حق لرې چې مدافع وکیل ونیسې او ته باید د خپل د حق سکوت نه استفاده وکړې. یعنی ته مجبوره نه یې چې په هغه څه کې تخصص نه لرې وغږېږي. که چېرته یو د یو اخ د قاضي چې څارنوال ده په بل اخ د قاضي چې یو نفر چې هغه یا استواد کچه یې ډېره لوړه نه اوسېږي او یا هم د خپل حق نه کوي پوره خبرتیا ونه لري، نو تا باندې چې د عدالت برقرارېدل به ستونزمن اوسېږي او یا به هم هېڅ عدالت برقرار نه شي. او که د قاضي بل اخ ته څارنوال وي بل اخ ته مدافع وکیل وي، نو دوی دواړه قانوني پوهه لري په حقوقي دلایلو په حقوقي استدلالاتو بس یعنی کومک چې قاضي صاحب ته قاضي صاحب به درست حکم وکړي. یعنی دا ډېر یو مهم او اساسي شرط دی چې یو مظلوم ته باید وکیل د نیو په اوله مرحله کې کله چې دا تحقیق مرحله وي یا د ګرفتاري مرحله وي باید دا ورته وپېژندل شي، ورته وکتل شي چې ته حق لري مدافع وکیل ونیسې او د خپل د شرعي او قانوني حقوقو څخه سر.
بله امیری صاحب، تاسو چې عملاً په دغه برخه کې کار کوئ څومره لستونزو سره مخامخ یاستئ له دې چې یعنی په خپل عدلي او قضایي بنسټونو کې د خزینه مدافع وکیلانو سره هلته چار چلند څنګه دی او ستاسو کار له کومو عمده مشکلاتو سره مخامخ دی؟
بله مشکلات نه یعنی اسبیر چې د موږ د کار د پښتاب د موږ د پروګرامونو مخاوني چې د نړۍ مسلات مختلفه نه لرم، اما کله چې یو خزینه مدافع وکیل عزیز او دیوان ته چې مثلا د پاسه د بلاک چې د حق د خپل د مواصل دوسیا وڅېړي او هغه حکم په خلاف څه وایي ابلاغ پاسه ترلاسه کړي وزینو دیوانونو کې ځان چلان نه کېږي. ځان چلان په دې معنی چې وخت ارزښت نه ورکړي او توچلن خیر د نامخ د سبا راځي، او یا مثلا د بعضې ارګانو اداراتو کې د ټکنالوژي نشتون ده، مثلا کوم هغه نه لري چې ورقې په سمه توګه کاپي کړي، اسناد په سمه توګه ورکړي خپل وکیل ته، او یا دا چې وکیل ته وایي ته حق نه لري چې صورت دعوا ولولي په هغه ټول دې چې نه یعنې دا خبرې نسبي دي په بعض اداراتو کې، اما په ټولیزه یو ډول مشکلات چې دي سم دي. یعنې کولای شي چې موږ له خپل وړاندې لاسو کولای شي چې موږ له خپل د ماشینونو څخه وڅېړو.
بله امیری صاحب، موضوع چې تاسو په پیل کې په خپلو خبرو کې یادونه ورته وکړه چې کچیرته میرمنې چې تاوتریخوالی ورسره کیږي او یا په مختلفو دلایلو عدلي او قضایي ارګانونو ته دوی مراجعه کوي او بیا خزینه مدافع وکیلانې یا د مختلفو دلایلو له کبله دوی نشي کولای چې خزینه مدافع وکیلانې ولري چې د دوی قضیه مخته ویسي، نو څه فکر کوي چې که څنګه تاسو یو څه اشاره ورته وکړه چې مشکله به وي چې عدالت تامین شي، نو فکر کوي چې هغه واقعا کوم حق حقوق چې میرمنې مراجعه کوي هغه بیا څنګه ترلاسه کیدی شي او له کوم پړاوونو؟ خ فکر کوم اميري صاحب سره زموږ د ټلیفون اړیکه پرې شو، به بم کوشش وکړو چې دوی برتر واخلو. تما واچي اميري صاحب نن په سټډیو کې را سره دلته خبرونه کې ګډون لري، خو د ترافیکی ستونزو له کبله ونه شوی کولای چې اشتراک را سره وکړي. په هر حال ورزو یې اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. لال محمد سلام، سړی مشي لکم زینه ماړي کني ولي.
السلام علیکم، زال محمد کابل نه خبرې کوم. د زده رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ښه ځه په تو ترخواله زمان نظر دادې چې کسه هم خلق وایي چې د اقتصادي ستونزې او د ثواب ټټواله لاملونه ده، خو زمان نظر دادې چې ما ډېر لیدلې چې هغه ځایونه چې د اقتصادي وضعیت هم ښه دی او دوی بسوادم دي بیا هم توترخواله روانه ده، نو د دې اله سبب تاسو نه مننه.
او ډیره مننه کور ودان لال محمد او چې پښتنه لرله مونږه میاداش کړه. فکر کوم اميري صاحب سره ټلیفون په لیکه ښه ورزو یو بل اوریدونکو راخلو. بلې سلام، سړی مشه لکم زینه ماړي کني ولې. بلې سلام، کزما خا گاوري ساسو आवाज مونږ لرو، ستړي مشه لکم زینه ماړي. بلې مهرباني.
مهرباني د خدو مبارک پروګرام نه.
بلې، او د پروګرام ننني موضوع مو ده چې په ننني خبرونه کې یو مدافع خزینه وکیل را سره ملمه ده، او دا چې افغان مېرمنې چې کله تاریخوال سره مخ کیږي په دې برخه کې څومره لاسرسی لري. په هر حال دوی سره مو اړیکه پرې شوه. قدرمن اوریدونکو، که تاسو هر چیرته موږ سره کله اړیکه نیسئ نو یو سم ځای انتخاب کړئ چې آواز مو په سم شکل موږ واورو او نور اوریدونکي. اميري صاحب را سره بیرته وصل شوی د ټلیفون په لیکه. اميري صاحب، ستاسو خبرې قطع شوې نو پوښتنه مې مطرح کړې وه، مهرباني وکړئ بیا به یو اوریدونکي هم زنګ وهلی و که څه هم پوښتنه ډېره د موضوع په تړاو نه وه، خو په هر حال بیا به پوښتنه مطرح کړو، مهرباني.
بلې، پردې صاحب، که چېرې یوه ښځینه مدافع وکیله ولري نو دا به ډېره راحته اوسېږي. یعنې هغه د خپل د زړه هر به ورته ډېر په راحتۍ سره وایي او د خپل د قضیې ټول جزئیات به ورسره شریکان دي. اما سمه ده چې زمونږ یو ورور یا زمونږ یو نارینه او مدافع وکیل هر ډېرې ستونزه نشته، اما دلته هغه ښځه که چېرته ښځې مدافع وکیله وي دا به ډېر د آرامۍ د امنیت او د سکون احساس ورته پیدا شي. یعنی موږ د دې ته څنګه چې ساته د خوښۍ کوو د هغه رواني حالت د هغه د حقوقي ستونزې د هغه د رواني حالت هم، یعنی موږ باید د سره یو یم د نفر باید یو هیڅ څه چې ما ته څنګه یو هغه څه ستونزې چې زما غږ یعنې ډاډه اوسي چې څه څه زه غواړم دای را ته کوي.
بلې،
داسې نتیجه دې څه کوي؟ نتیجه خو د قالسې په لاس کې ده یا د محکمې فیصله ده چې هغه ته موږ یعنی هم سارنوال غواړی او هم مدافع وکیل. اما دا چې موږ څه کوو سارنوال څه کوي دا زموږ شخصي منډې دي چې د خپل قضیې لپاره کوي.
بلې اميري صاحب، یو بله موضوع چې د مدافع خزینه وکیلانو مشخصا په افغانستان کې څه فکر کوي د دوی په ظرفیت باندې په دې تیرو شاوخوا یو نیمه لسیزه کې تاسو چې یاست په همدې برخه کې عملاً کار کوي، څومره کار شوی او څومره واقعا په دې برخه کې دوی ځانونه رسولي دي؟
په دې تاسو چې لازمه نه د دوی د ظرفیت د لوړولو په برخه کې چندان ډېر کار نه دی شوی. انجمن هم یو خصوصي ده، مستقله ده، یعنی انجمن هم دومره د خپل د وکیل د ظرفیت د لوړولو لپاره ډېر مسؤلیت نه ده ادا کړی. د دې تر څنګ چې مسؤلیت خپل سر نه ده ادا کړی، یعنی مدافع وکیل مجبور وکاله ښده چې هغه خپل بعضې مالي امتیازونه چې دي هغه انجمن ته تادیه کړي، د خپل جواز سمدستي مثلا حق الوضعیت هر څه وي هغه دی چې اما انجمن خپل کوشش کړی دی خو د سبې چې جوابګو اوسېږي، د مسؤلانو ستونزې حل کړي،
بله
او یو بل موضوع دا چې امیری صاحب په افغانستان کې معمولا اکثره د توتريخوالي پیښې تر سره کیږي کوم شخصا د میرمنو پر اړیکه باندې نو قومي مشران سپینګيري او د جرګول لارو دغه مسله تر ډیره پوری حل کیږي نو څه فکر کوي چې په دې برخه کې یعنی د میرمنو بله فکر کوم چې ښه ورزو کاوریدون کې را سره وی اوریدون کې راخلو بیا به ورشو خپل ملمنی سره به بحث سیده ما ورک
بله محترم محمد اجیس پردیس تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو تخنیکی همکار کاکر او تاسو درنې ملمنی ته سلامونه وړاندې کوم
پښتون وعلیکم السلام پښتون صاحب خبرونه ته خراغلی ډیره مننه مهرباني
تشکر تاسو د موضوع نه یو جان مننه واقعا دا خو هر چا ته معلوم دی چې اوس د نورانو پر ضد لا تاوتریخوالی او خشونت روان دی نو ښځو خو لا یو مظلومه یو عجزه یو زموږ په نظر یو بیکاره د هغې پر ضد باندې خوار سړی تاوتریخوالی کوي او خشونت کوي زما په نظر یې ورور وویله چې اقتصادي فقر هم د ښځې پر ضد باندې تخوال سره کومک کولای شي خوشنات سره زو ان سره چې په خپل خوشنودګر نه وي د مشتینی خو د خدای تر په دوه زو په اقتصاد خو د خدای تر دا باید سره چې په خپل مشکینی په کې لري اقتصاد ضعیف دی دا د باید تر مزومي طبقه تر ملمنه ونه کاږي دا غیر یعنی مقصد خپل اقتصاد ضعیف دی ځکه باید سره ملمنه ته ورنه کی دا معنا دا ده چې په مشکل او خرافات او ریواجات حکم دي
بله
واوی ته درو اما کاین لرو او بل خبره دا ده کوم قضیه چې د خوشحالت سوتیږي په دې چې باید دا کوم قضیه چې د خوشحالت راځي باید په دې چې علماء او مسولین او ملکان او اصحاب کما دا لویان د خلکو چې نورو لري په خلکو کې دا باید خلکو او استاد ما په نظر خپل نظر بیرمه سره د منو د منې سیر پښتنه دا د امیری صاحب څخه دا قضیه چې سوتیږي یا پردنو مدافع وکیلان چې خلکو ته کار کوي یا سرانوالان خلکو ته کار کوي څومره په صداقت باندې کار کوي او څومره په صداقت رسیدي
ډیره مننه پښتون صاحب له فاریاب نه اړیکه نیولې و زموږ ملمنه هم راورسید سټډیو ته اميري صاحب خراغلي فکر کوم ټرافیکی زحام کې نن خار رښتیا هم زیات مشکل وو خو په هر حال ډیر خراغلي خبرونه ته پښتنه مخ کې د پښتون صاحب د خبرې په باندې ته به راشو پښتنه مخ کې دا مطرح کوله چې په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې اکثره پیخي یا د توتريخوالي د خزو پر وړاندې کپو ټوله کوي کوشش کوي چې د قوم او د قومي مشرانو د انننوي جرګو د دې لارو دغه مسله حل شي نو مشخصا مې دا وختل چې څومره مېرمنې کچر توتريخوالي ورسره مخ کې تاسو ته مراجعه کوي یعنی لاسرسی څنګه ده مهرباني
بله ډېره زیاته مننه نو تاسو د مشرانو او د جرګو سمه ده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې عنعنوي جرګې پکې له وخت د مخره یعنی شتون لري او موږ تاسو د هغو فیصلو ته احترام لرو خو یو څه چیز غواړم اضافه کوم هغه ده چې په جرګو کې اکثرا عدالت نه تامینېږي اما شخړې له منځه ځي دا په دې معنی چې کچیرته مثلا یو چیرته قتل شوی وسی نو د دې لپاره چې دغه شخړه یعنی له منځه یوسی دښمنی له منځه یوسی هلته به دې یو فیصله کوي چې یو اجلی به په بادو کې ورکوي اکثره جرګې یعنی عدالت پکې نه مراتیږي اما شخړې او دغه خپل منځي اړیکې سره جوړی سمي او کچیرته موږ تاسو عدلی او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړو هلته بیا عدالت تامینېږي د مرجع د تامین د عدالت موږ تاسو عدلی او قضایي ارګانونه دي چې هرته هلته شخص په خپل د جزا په عمل باندې رسیږي یعنی بل څوک مجبورن ده چې دغه بدله ورکړي بل څوک مجبورن ده چې د هغه کړی جرم په ځان باندې ومني نو کچیرته په جرګو کې دا مسائل مد نظرونه ول شي ډیره خبر ده.
بله پښتون صاحب پوښتنه کړې
ده. پښتون صاحب د پوښتنې په جواب کې به داسې وایم هغه چې څومره تاسو په صداقت او امانتداري سره دا یعنی مختزین پښتون صاحب ک په هر مسلک کې صداقت او امانتداري نه اوسېږي هغه نشي کړل چې بار تر منزله ورسیږي، یعنی هغه اتمن په نیمه لار کې نړیږي او لمنځه ځي. او دا د قضا سرنوالی وکالت ده، یا ډیر مقدس مسلک ده چې انسان باید پکې صادق اوسېږي، ځکه د بل نفر سرنوشت دستا په لاس کې ده. که خدای نه خواسته یو کار وکړي چې بېګنا نفر زندان ته ولیږي، او یا څرنګه چې لازمه وي هغه نفر یو حد کې حرمت شي د وړو نه به شروع کړو، نو دلته یعنی انسان به د خپل وجدان ته څه رقم جواب ورکړي، بیا به د خپل الله سره څه رقم محاسبه کوي. نو چې صداقت اولی شرط ده، کسارنوال ده، که مدافع وکیل ده، او کس منگه تاس محترم قاضی صاحبان ده، صداقت شرط اول ده.
بله بله موضوع پیری صاحب چې د قضیو معمولا چې تاسو کله قضیه اخلي او مخته وړي، نو کڅم د پښتنه مخ کې مطرح کړو کله نور معلومات ورکړي چې عموما پادلی او قضیه ارګانونو کې لتا سره زکزینی ریپورتونه داسې وو چې ګواکې خزینه مدافع وکیلانی لستونز سره مخ دي، په یو شکل دوی سره دوګونه چلند کیږي، یو ځین نور موضوعات په دې اړه ترته وایست.
دوګونی چلند په دې معنی چې په اداراتو کې اندې ته مسئول ادارات ته یعنی د احترام نه کوي، او یا مثلا د بعضی د ورقو د نه ورکولو ډډه کول دي. چې زه فکر نه کوم دا ستونزه، یعنی شته ستونزه موږ لرو، اما دومره ډېرې نه دي چې یو ښځه یو مدافع وکیل ته یو چالش سره مخامخ شي. بعض وخت زموږ تاسې دا مشکلات او دا ستونزه د خپل د اداري مشکلات دي، مثلا چې په وخت زموږ تاسې ستونزې دي چې په وخت نشو کولای، مثلا بی برقی ده او د ورق نشتون یا آمادگی ورته څوک نشي خودلای. اما پر مجموع ډول در تایم چې چالشونه یعنی شته دي، خودم را ډیر نه چې مدافع وکیل او نشي کول خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړي.
بله یو ریدون کرا سره ټلیفون پلی کو اصل شوی متی الله له کابل نه اړیکه نیول. سلام ستړم شیخ پرون تخرغ لمتی الله خان.
السلام علیکم، خیر وکړ، خیر شادي خدای
مننه، خیر وسې مهرباني.
تاسو ته او تاسو کارکونکو او د دې رادو او د ملمنه خورته
علیکم السلام،
سلامونه خپل وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
دا خورته یو چې دا د دې قضایي ارګانو کې نو که تاسو وګورئ چې خپل قضیه یا د ارګانو ته وړاندې شي، ارګانو کې شفاف دي. دا ارګانو کې شفافیت موږ نه درېدلې، دا قضایي ارګانو کې به هیڅ شفافیت نه مینم او نه مليدلې. یو ځخ فلم یو دولتي کارکون کيم، نو ما خپل نه دي دلې چې ډېر خلک سره جپا سره ما سره په یو جی کې چې ما ودی پدلو ده، ما سره ډېر سخت جپا شوه دی. نو چې هغه څوک قومندان دی امنی دی هغه ولایت ما سره جپا کړی دی، او هغه جپا زه یعنی هغه وس نه سي هغه یو څوک دی چې ماوین د زوند ننګرهار ولایت ماوین زوند قومندان تغذی په نامه یو څوک. نو دلته شفافیت چیرته ده؟
بله
چیرته پوښتنه کیږي چې او چا زحمت تکلیف استولې په میاشت میاشتې اکاډمي پولیس ویلي د راغلي د ارګان ته او دولتي وظیفه یې درکې د سره چیرته شفافیت له چا سره شوی دی؟
بله
صحیح دی، دا خور ویلې چې د ښځو لپاره یا د نارینه لپاره وکیل مدافع ضرور دی، زموږ منو کود د هغه وکیل چې تونی سره د وکیل ته د کار کوي، تا نه بیا څوک هغه چې قاضي او سرنګول دی هغه ته نه پیسې غواړي، او ډېر دغه چې سوي د موږ د دې دي
مننه
متي الله خان. سړی په ګوته په لاس در خیر چې دغه سړی مانه پیسې هم تقاضا کړي، خبره هم تقاضا کړي، دا بیا موږ نه جوړ کړی او نه د وجدان ایمان بشه نه غواړي چې ځوار.
بله مننه متي الله خان له کابل نه اړیکه نیولې و. مهرباني اميري صاحب، دویم انتقاد درلود په دې قضیه ارګانو باندې. ما کتم مقدر نوریدون کو منګه د لوی څارنوالۍ بیان تم بل نه ورکړي و چې پر ننني بحث کې را سره ګډونو کې فکر کوم د واجمنه کړي و خو د زیاتو مصرفیتونو لکبلې و نه شوي کړي خبو چې دغه پښتون مشخصا لا غوي سره مطرح شوي. مهرباني که تاسو سه اضافه کول غواړئ.
متي الله ورور خو یو ډیر ښه او نیک اقدام کړی چې رشوت نه غوښتل شوی نه دا ورکړي. نو کوم غوته چې ته د متي الله غوندي هر یو د خپل ځان نه شروع کو نو د فساد به هم یو راز د پایټکه پیدا کی. ورور دا در سره منم چې مونږ تاسو یعنی حق تر پښو لاندې کی هغه څه چې مونږ غواړو ورته نه رسیږو، د موقف نه، د صلاحیت نه، د هر څه نه سو استفاده کیږي. دا در سره منم از ورور که اما کله چیرته داسې حالات هم واقع کیږي مونږ تاسو بیا هم باید خپل مبارزې ته ادامه ورکو، خپل غږ پورته کو. هغه څوک چې د خپل زور نه استفاده کوي، هغه څوک چې په مونږ تاسو یعنی خلاف فیصله په مونږ تاسو مني، مونږ بیا هم ورو راکه حق لرو چې خپل غږ پورته کو، خپل دادخواهی وکړو. بلې روجان از مونږ خبرې مطلق قنی دي، نسبی دي په بعض قضیو کې، په بعض حالاتو کې، یعنی چې دا ځکه زمونږ د سیستم ډېر شفاف نه ده، مشکلات خپل لري. در سره زمنم که چېرته بیا هم که څوک زمونږ هم وطنان یا زمونږ هیوادوال د داسې یو حالت سره مخېږي، بیا هم دوی باید خپل غږ پورته کړي.
بلې امیری صاحب، تاسو ته عمدتاً څوک ډېره مراجعه کوي؟ هدف مې کومې مېرمنې چې څه ډول تاوتریخوالی ورسره شوی وي، او آیا دغه د مراجعې سطح څومره ده؟ ډېر درته خلک مراجعه کوي که نه؟ ځکه چې اوس هم په یو تعداد سیمو کې د افغانستان داسې یو رسم شته چې ګواکې کوم مېرمن راځي او مدافع وکیل نیسي او بیا عدلي او قضایي ارګان ته ځي، او یو ډول شر میګڼي دا موضوع. په دې باره کې راته وایي.
پردي صاحب، زه خپل کوم چې کچ فعالیت لرم، مونږ د ټلیفون په کرخه 3545 وړیا شمیره ده. نو مونږ ته ډېری مېرمنې د هغه طریق نه په اړیکه کې اوسي، او دا د افغانستان 3 ولایتو کې د خدمات جاری دي. مونږ ته هغه ښځې ډېری مراجعه کوي چې د کورنۍ شخړو له امله حقوقي ستونزې لري، او همدارنګه کورنۍ شخړې چې باعث کیږي چې د طلاق مسله اوسیږي، یا د حضانت مسله، یا زیاتره ښځې اوس فعلا دا مشکل لري چې ودونه چې کړي دي سړی په خارج کې ده، خپله په افغانستان کې ده، اما سرنوشت تعین نه ده، نه ورته نفر طلاق ورکوي، او هغه بلته بله ښځه هم لري، او نه دا دویمې ښځې په شکل بیولی شي. یعنی ستونزې بی حده لري، ډېرې زیاتې دي. د دې تر څنګ چې یوه ښځه د خپل هغه ستونزې چې په کور کې لري، د مختلف عواملو له نگان هغه دي نور چې په دې باندې تحمیلیږي، دا قضیه مونږ ډېر زیات لرو چې مونږ په دې حق له یعنی هغه مساعدت چورته کوو، رایګانه مساعدت د مدافع وکیل ورته نیسو، او د دې قضیه مستقیم ریفر کوو یا د حقوق ریاست ته، او یا هم ابتدایي محکمې فاملی ته. چې زمونږ فعالیتونه د ټلیفوني شمیرې 3545 له لارې تنظیمیږي. هر څوک کولی شي مونږ ته زنګ ووهي، مونږ به ورته خپل حقوقي مشوره وړیا په خدمت کې ورکړو.
بلې، یو اوریدونکی راسره ټلیفون په لیکه وصل شوی. مهرباني، سلام، ستړي مشي.
سلام انا اونې کې هلي تاسو استاد خوجان کرام ته د ازادي رادیو ټول کرامن اوریدم کتاب راغلم بخیر زنګل سلام ګران خور تاسو.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام. مهرباني ورور،
مننه سيو له ګران خور تاسو مننه زه خبرونه ته سپېره اوري دي. خو په مختلف ډول منظرونو کې څنګه خو بلند ډول د توي سيو چې له ګران خور څخه مو لومړی د پښتنه ده لومړی د خپل کاروبار په پرمختګ کې خوږه خاطره ته وایم. نور هم خوشاله شو، او تاسو نور هم پرمختګ غواړو په هر اړخ کې چې خوندې کار کوي. او بل له ګران خور څخه مې واده پوښتنه ده چې هغه خوندې چې تاوتریخوالی سره ډېر مخ ته ځي، د نه او د نه په د عامه پوهاوي د نه له کبله په لرې په څو سیمو کې د ژوند کې ډېرو ستونزو سره مخ دي، تا په بدې کې ورکول کېږي. تاسو په باور وکړئ د دې پېښې شاهدان دي. تاسو خلک مې هم دلې دا ظالمان چې حلال کړي دي، پر مسله باندې ورشتانې پرې کړي، یعنی ډېر ظلمونه ورسره کېږي، په بدې کې ورکول کېږي، د هغوی خپل حق نه ورکول کېږي. هغه چې د دوی ورونو دوی خوندې د یو ورور حق لري، هغه خپل د دنیا حق، ډېر دنیا لري، هم حق نه ورکوي.
وخت ډېر کم نه که پوښتنه دې لنډه مطرح کړي ورور، چې بے جواب ته
وخت ول.
امیری صاحب، دوه دقیقې وخت لرو، مهرباني وکړئ.
خوږه خاطره مې وروره کړه ده چې کله یو زما یو قضیه وه، دا تقریبا د 4 کاله مخکې قصه درته کوم. نو د قضیه کې مې 40 کاله په موکل مې قید سارنوال ورته تقاضا کړه چې 40 کاله باید دا بندي شي. نو کله چې زه د هغې په جلسه کې ما اشتراک وکړ، نو ما د شل کال او هفت نه خپل موکل ته برات واخیسته. نو دا ما ته ډیره یو خوږه خاطره مې ده. کله چې د جلسې نه خارج شوم نو په څیره کې مې یعنی ټول کې دا اثر د دې جلسې مې ښکارېدل. یعنی یو قسم حالت مې چې ټول فکر کاوه زه ژاړم، ما هغه ډیر خوښې نه و. زما خوږه خاطره هر ورځ د خوږو خاطرو سره هغه وخت مخ کېږم چې ما ته مې یو کلاینټ زنګ وهي او چې ډیره زیاته مننه د تا په مشورو یا ستاسو په لارښوونو زما دغه ستونزه حل شوه، او یا ما وکولی شو چې د ژوند درست مسیر ته انتخاب کړم او هغه ته ورشم. نو دغه هر ورځ ما دا ډیره ښه خاطره او زه قوت اخلم د دې نه، او خدای دې وکړي چې بیا هم مفید او مثبت تمام شي خپل
وطن. د عامه پوهاوی مسلې ته اشاره وکړه، نیم دقیقه کې چې
ته عامه پوهاوی ډیر ضرور ده، او موږ تاسو په اول قدم کې باید خپل د دینی دینی پوهاوی لرو. کچیر ته وخزه په خپل حق باندې پوښي، کچیر ته وخزه پوښي چې سم حق ده او سم مسولیت، هغه هیڅ کله د توتريخوال نه لاندې نه واقع کیږي. او کچیر ته وخزه به خبر اوسيږي د خپل حق نه پونې شنو، هغه پراز راست توتريخوالي پوری اړوند کیږي.
بلې ډیر زیاته مننه کوم مدافع وکیل خالد امیری چې تاسو خبرونه ترغلی او دا وریدونکو پوښتنې مو ځواب کړي. قدر منو وریدونکو له تاسو هم ډیر مننه کوم. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. خدای پامه.